رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. اوس دلته په واشنگتن کې د مسپخین یوونی مبجدا په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي. یونیسف وايي په افغانستان کې 2 میلیونه نجونې د زده کړو نه محروم دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پایتخت بغداد کې د نننی ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. او د امریکا په خوانی جمهور رئیس میرمن نانسی ریګن نن د څلور نوې کلونو په عمر کې مړه شوه.
په دې خبرونه کې په راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبب شوی دی تاسو سره راسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا په طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي. جمهور رئیس نن د ملي شورا غټي غونډې ته چې د طالبان په نوې ودانۍ کې جوړ شي او وینا وکړه. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ویل چې القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا توندلاري ډلې او پاکستانی طالبانو چې غنی پر وینا افغانان نه دي اصلي مخالفین دي. جمهور رئیس دا هم ویل چې داعش د افغانستان نه په تیښته کې دي. نور تفصیل به د اکرام شرواری په دې رپورت کې وو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون او سولې د خبرو سره د یو شمېر شرطونو دی خودلو، یو ورځ وروسته د افغانستان د ملي شورا د امتیازي کال د کار د پیل غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان د یو لوی تاریخي ازمایښت سره مخ شوي دي
او دا فیصله باید وکړي چې د خپل هیواد او ملت په خوا کې درېږي او که مخالفینو سره درېږي. انتخاب د تاسو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د ژمی زد 15 سالوي خورزو رسخته وروسته د ولسی جرګې او مشران جرګې دوه مجلسونو غړي غونډې ته په وینا کې په طالبان او د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې غږ وکړ چې سولې ته دې حاضر شي. جمهور رئیس غنی ویل چې په سوله کې ټول افغانانو ګټه ده،
هم زموږ ګټه ده چې د وطن خیر غواړو او هم د هغوی چې له موږ سره په جګړه بوخت او دا ارزو ورسره ده چې یو ورځ په دې وطن کې اوسي او د عزت ژوند ولري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې هغه ویل چې دا یو تحمیلي جګړه ده. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو چین او د چین جنگلي شتون د دغه جګړې د یو بل عنصر په توګه ونموه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د افغانستان او د پاکستان د قواو ترمنځ جګړه روانه ده. ذبیح الله غازی د امریکا غږ خبریال ویلي دي چې په ختی زون کې د 301 سرحدي زون قومندان ولی خان شینواری ویلي دي چې دغه جګړه نن له غرمې وروسته په 2:30 بجې د نارکی په نوم سیمه کې پیل شو. هغه ویلي دي لومړی پاکستانی قواو د دوی په پوسټو باندې دز کړې دي، ورسته د دواړو غاړو ترمنځ جګړه پیل شوه. شینواری ویل چې تر اوسه د مرګ جوړلې په حق له معلومات نشته ده. هغه ویل دي چې په دې سیمه کې د سویم وار دي چې پاکستانی قواوی د دوی په پوسټو باندې اول دز کوي. د ګوشتې ولسوالۍ یو اوسیدونکو فقیر الله ویل دي چې د دواړو غاړو ترمنځ سخته جګړه ادامه لري.
په کونړ کې د پولیو نوی پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت کلتوري معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د پولیو وهلي ماشوم کورنۍ د کونړ ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شلتن درې د څونو په غرنۍ سیمه کې ژوند کوي. د پرویز په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله په دې سیمه کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ مثبته پیښه ده.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې 2 میلیونه جنکۍ د زده کړو نه محروم دي. یونیسف ویلي دي چې د ښځو ښوونکو نه موجودیت او نا امني هغه عوامل دي چې د دغو ماشومانو د درس مخه نیولې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي، چې شپېته په سلو کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجي نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د محلي ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د نننۍ ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې ملکي او امنیتي کسان شامل دي. پولیس ویلي دي چې برید کوونکي د بغداد په جنوب کې د الحرا په شارګوټي کې خپل موټر چې د چاودونکو موادو نه ډکو یوې امنیتي پوستې ته نږدې وچاو. د چاودنې پر مهال په لسګونو ګاډۍ ولاړې وې چې د پوستې نه ترې دوه انتظار یې کاوه. په پیښه کې تر 40 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي.
د امریکا په 50 ایالتونو کې پرون مقدماتي انتخابات شول. جمهور غوښتونکو په 40 ایالتونو کې انتخابات وکړل چې دوی سناتور ټیټ کروز او دوه نور ډانلډ ټرمپ وګټل. دیموکراتانو په مقدماتي انتخاباتو کې بیا برني ساندرز او دوه ایالتونه او هیلری کلینټن یو ایالت وګټل. د دې خبر تفصیل نو شابه آشنا لولي.
د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ټیټ کروز د کانساس او مین په ایالتونو کې تر خپل سیالانو مخکې شوی دی او ډونالد ټرمپ د کنیټیکی او لویزیانا په ایالت کې انتخابات ګټلي دي. که څه هم په پرونیو انتخاباتو کې د کروز ډیر استازي انتخاب شول، خو د اساسو د شمیر په اساس اوس هم ټرمپ تر هغه مخکې دی. په مجموعي توګه ټرمپ 388 او کروز 295 استازي لري. د ګوند لوی غونډه ته چې کاندید به پکې په رسمي توګه وټاکل شي 2402 استازي ورزي. د کاندیدو لپاره یو کس تر 50% ډیرو استازو یعنی 1210 استازو ته ضرورت لري. د دیموکراتانو ترمنځ هم پرون مقدماتي انتخابات وشول. په انتخاباتو کې برني ساندرز د کانساس او نبراسکا په ایالتونو کې تر کلینټن مخکې شوی دی او هیلری کلینټن په لوزیانا کې انتخابات وګټل. کلینټن تر ساندرز د اساسو د شمیر په لحاظ مخکې ده. کلینټن 1121 او ساندرز 409 استازي لري. د دیموکراتانو په ګوندی لوی غونډه کې 4015 استازي راغونډيږي. په دغه اساسو کې اکثریت یعنی 2303 استازي چې هر چاته رای ورکړه هغه به ګټونکي. په ټولو ایالتونو کې د مقدماتي انتخاباتو وروسته به د دواړو ګوندونو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره استازي غونډه وکړي. د ګوند په غونډه کې بعد د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره د ګوندونو کاندیدان وټاکل شي. نو شاباشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د چین جمهور رئیس جی جی پینګ تایوان او د هغه راتلونکي آزادۍ غوښتونکو حکومت ته سخت خبرداري جاری کړې دي. د چین دولتي خبري اژانس جنوا راپور ورکړی چې جمهور رئیس جی د پارلمان غونډه ته د کلنۍ وینا پر مهال د یک شنبه پر ورځ ویل چې بیجینګ به په سختۍ د تایوان هر ډول د آزادۍ او د جدایي فعالیتونه محدود کړي او هیڅ کله به هم د جدایي د تاریخي تراژیدي د تکرار ولو اجازه ورنکړي.
د ایران او ترکیه مشران وایي چې په سیمه کې د جګړو او فرقه ایش خلو د ختمولو لپاره باید همکاري وشي. حسیب الکوزه تفصیل ولي.
د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو ویل چې ایران او ترکیه کولای شي چې د جګړو د ختمولو په برخه کې د بل سره همکاري وکړي. د ترکیه صدر اعظم پرون په تهران کې د ایران د جمهور رئیس مرستیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د فرقه ای جګړو د ختمولو لپاره مؤثر او شلاره ده. د ایران د جمهور رئیس مرستیال اسحاق جهانگیری ویل چې ایران او ترکیه د سیمې د بحران د حلولو په اړه اختلافات لري، خو دواړه غواړي چې په سیمه کې ثبات راسي. ترکیه د سوریه د جمهور رئیس د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او ایران د روسیې سره یو ځای د اسد حکومت طرفداري کوي. ترکیه او ایران غواړي چې په خپلو کې تجارت 10 میلیارد ډالرو ته ډیر کړي، خو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تجارت 10 میلیارد ډالر وو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ترکیه پولیسو د استنبول په ښار کې مظاهرچیانو خلاف د وشکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیونه کار اخیستی دي. نور تفسیر به د روشان نورزی نه واورو.
مظاهرچیانو هڅه کوله چې د پولیسو مخه ونیسي چې غوښتل یې د ترکیې د تر ټولو لوی ورځپاڼې چې زمان نومیږي په دفتر چاپه ووهي. دغه ورځپاڼه په یوه مذهبي ټلې پورې تړلې ده چې مشر د ترکیې نه بهر ژوند کوي. د ورځپاڼې د دفتر نه د باندې 1500 مظاهرچیان چې زیاتره یې ښځې راټول سوي وو. مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې خپلواکه رسنۍ نسي خاموشه کېدی.
او د امریکا په خوانی جمهور رئیس میرمن نانسی ریګن نن د 90 کلونو په عمر کې مړه شوه. د امریکا په خوانی جمهور رئیس رونالد ریګن چې په 2004 کال کې مړ شو. نانسی ریګن د 1981 کال څخه بیا تر 1999 کال پورې د امریکا د جمهور رئیس د لومړی میرمن په توګه دنده ترسره کړې وه. دا خبرونه
درنو واوریدونکو په تاسو شیبو کې د آشنا رادیو سبس شوی خبرونه پیلېږي.